او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت. اسرائیل پرون یو بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په عین حال کې د غزې په تړانګې کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزڼ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې یوه سرتیري مړینه او د یوه بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلي دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربان له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربان معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه
دوی کاش که بیا خپلم دارکه پر دیشی باندې عمل وکي دوی خو عمل پر دینه کی دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اگر کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پیل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلي په هغو وختو کې خصوصاً چې زه به تخصص شوم یا له به درس څخه فارغه سولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصاً یا بانډیوالانو سره تلم. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرامه کړي.
نن همدموضوع څېړو ملتیا مو کړو. قدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپل یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه زمان زموږ د واده زمان لیدي دوی راڅخه بیایي. د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زما په یوه ثانی بیرته نه رایي لکه وایي تاسې ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تېرېږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الیدا ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي، د بیرې څخه یې نسي کولی په آزاد ډول، خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، د زوم به مرسخه بوزي یا ناوې رسخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې وه.
که دارت وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نشته، فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راس ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره بوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نشته کوي چې
په موټر کې لا نشي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې، رکشته کړې او وهلې ورکړې و، بېرته فریشه چې بل وارې غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بېخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوئ ته تر څه وخت به دغه وضعیت دوام وکړي؟ تاسو ډېر نه په افغانستان کې، آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي؟ طالبانو خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګس سر کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی، دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې عادي وظیفې او شیمه به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل دریادو دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول. دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هر خوا هر لاره بنده کړي. دا خو پر انجنو، پر ښځو باندې، پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه. د مکمل سیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
بله، کدار ته وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې و، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه؟ په څه شي کوي؟ دوی څه شي اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره یې ژغ قرار یې. په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ور باندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټولو په غوږ یې. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي ور تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستي زموږ به دا کارتې ته راغلې وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی. که چېرې نیمایانه وای، دستي زموږ د کور خلک بېول،
بندیان کول یې چې تاسو د موسیقي ولې اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بله موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کوو بس چې پرام ناست یو خلاص او دوی خپله ګټه چم کوي دوی کاشکه بیا خپل هم دارکه پر دې شي باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري د نغمې غزلې اوري دوی خو نو بې دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولس ته حرام دي هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسي کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري
نسي ورته ویلی نو په چا کې دومره جراسه خو دستې سر ور وخري بندې یې کې یو بل چمپه وکړي وهلو ټکول کوي پر عام میدان یو کس مو دارکه موږ روان وو پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري یو داسې د غټ سړي ته دلته پر عام میدان چکې ورسره کولې آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې چې یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
ته ویل لرې مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرې چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسېږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسېږي دا وسلې د کومه ورته را رسېږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرځې کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول بد تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی هم نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپي ځلې کلی وي بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری یعنی زموږ غوټه ډېر مشران بول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بېخي چېرته کوم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای که غی نو من یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید پا دیور خاکه
بله تا سویل ستاس شایری که وی آیا تروسه دی تاس کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته
از ما شیر او بله لوسته دا زه سور از مخ که زمنگا دی کورنه یعنی واده و دورو واده می او دا غل پار ما دا خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و حقا طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تی دی خپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیف پا که کرده دا بله او لارم اداسی شن را سرشتا دا آن ترانی مملکلی دی پا دی موارد که
ترانون با تیر سو بیرتا پا شیر با دی خبری اوکو اما شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی دا دی دوستان صفت رو که کرد او بیا دا هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا دا مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان دا لکان می راخیستی دی لکه دا سمی ولی زما خاله زمان خود دیر دی دا مالیاره که پکیزان تا زین لاری نا چی امیر خان را نهیر نشی دی دا اخلاق زپت القام نوار کهوما او حمید الله هم خفه نشی دا غمصری ورطا لزر دالی کهوما شیر مسافر پا فرانسا که زل وطن دا پیام ورطا لگم مسافری دی دیر وکڑا وطن تراش چی دادا در بانده شما وطن تراش خدای لپارا زده منازگ دی دیر خفه در پسیم لین داغ تپیزی دی چی ما پا واده کلی کلی دی لدین بغیر زدیر شیری لرم بغیر لدین
دیر زیاده منن دیر خایسته تپی مولی کلی دی لنور نوري شاعري سخمهم غوري او تواودو
شو غزل درته وای ما کده سي حماسي شعرونو درته وای ما وطن فرقم
نو داتي د ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خي وای
کافر شون دستا لکه انار خيسته خيسته جانان استا د زلف هر یو تار خيسته خيسته حلقه حلقه پراته دي اننګو باندې زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خيسته خيسته
اوه
ظلم کی حد کڑے بانے الگ تقدیر کڑے ظلم کی حد کڑے بانے الگ تقدیر کڑے پزڑ باندے زما کوی گزار خیستہ خیستہ تمام بنشی آن کتر سبائے صفت وکڑم تمام بنشی آن کتر سبائے صفت وکڑم دا غٹے غٹے ستر گئے خمار خیستہ خیستہ بڑا گئے صفت مکڑ پاگل نادان بلالا بڑا گئے صفت مکڑ پاگل نادان بلالا چی بیا درد شروع نکڑی ازار خیستہ خیستہ تقدیر کموک دوار دل یو بل جلا کڑو تقدیر کموک دوار دل یو بل جلا کڑو نو دوار بزندے کڑو زان پر دار خیستہ خیستہ
دیر زیادہ من نو استاد است خ وقت وانم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
ز پټول کې وایم چې هر انسان د ځوان دغه ناخوالو ته او د سنزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لاند وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکار سی او دغه کاری سنز ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسرخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه سنز کړهونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وس څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شکه چې له موسیقي سره کوي غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% به هر وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا به درس څخه فارغ اسولم ما یا کومه تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط تنو چې به شکل موسیقي څخه به موګه ټاکې سره استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه موګه ټاکم
څومره دي خوښيږي چې بیرته دی په خاطر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري ک وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ځون په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بندې نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شکه چې کومه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
کومه او تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقی مطلقا بنده ده که ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح وړي وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته پیوړو نه او ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه شم از بل دین بهتر لوی جنجال سره مخ نه شم چې خدای نه خواسته زه به وړم چې موسیقي وړم د غزين او د خپل روحي روان آرام او ساتم او الته بل څه یو جنجال مخ ته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړی لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریزه یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن نسی وي
ل رواني اړخ څوم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسی کولای ل رواني اړخ څوم مایوسه کوي چې کله ته نسی کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وګړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د غزبن کولو حق ونه لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري ته هغه حق واخیستلی سي به ځکه چې دا په انسان باندې، په ژوند باندې، په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي، ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندره سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمينه به مساعده سوه یا برابر سوله، ترې ګټه به ما اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه، قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ. اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چړنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي. ځکه چې که موږ فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داسې نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي، هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسی ساعت ښه راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بېلابېلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودې. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودله. پر دې سربېره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په مهال په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدې. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راځي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت اورئ. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و، خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجي میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې و او زموږ په خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو، او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال، او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه د پاڅون د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وه؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وه چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه یې ودې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسېدونکو کې هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې پاڅون ته اړ ایستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږیدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو اوس په زړه پورې او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړای شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی رسو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښونکی وو او مینوال وو. درېمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راولپنډي ته استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. څرنګه چې موږ وویل چې د راولپنډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي، او د افغانستان هیئت یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1991 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي، چې وروسته له یولس میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واورېدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
یله د چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.